سلیم شه د وایس اف امریکا ډیوا په دې ټي وي خبرونه کې زه رحمان بندر تاسو ته په خیر علي ویم. نن د ګل روز دا او د اگست پګشته منټه دا د پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه دا. نن په دې خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. د تبوی چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل هند او پاکستان په خپل د کشمیر ستونزه حلول شي خو کوورته اړتیاوي نو ده هم شته. د دې علاوه تاسو ته وایي چې د قطر کې دوحه کې مذاکرات روان دي او په دې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په 15 ورځ غونډې روانې دي او د دې غونډو په اړه ویل شوی دی چې نږدې دا سب پریکړې وکړي شي. په دې اړه هم تازه معلومات درکو. د علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې په کال 2013 کې په بلوچستان صوبه کې شوي انتخاباتو کې د تګې تورې تورونه لګول شوی وو او د بشري حقوقو سرغړونه شوی وو. په دې اړه هم معلومات درکو. اسر اوسه
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا خبرونه په فیسبوک باندې کوته شي. فیسبوک باندې زمنګ پته دا یا درک دی وی او ای ډی ودا خبرونه په نیخ باندې لایو روانه ده. تاسو د خپل ملګرو سره هم شیر کولای شي او په دې باندې تاسو مونږ ته خپل نظر هم را لګولای شي. دا خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک ګورئ نو په دې فیسبوک باندې زمنګ ویب سټ ته تلئ شي. فیسبوک تلئ شي د کوم درک چي دی وی او ای ډی وا تاسو دا خبرونه هلته کتلی شي. په دې خبرونه کې به موږ د افغانستان کې د امن په موضوع په پاکستان کې په نورو موضوعاتو خبرې کوو او تر ټولو د مخه د کشمیر مسله. کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې په کشمیر کې ملانجره تازه په دې کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ کته ستیا د بي چکل عمران خان واشنگتن ډي سي ته راغلی او ویلی وو چې هغه سالیسي ته یعنی منځګړتوب ته تیار دی. خو په سار کانفرنس کې هغه د هغلي نریندرا مودی سره د ملاقات په خوویل دا د پاکستان او کشمیر خپل مسله ده. خو که ضرورت وینو دی ورته تیار دی. رب یې پیرم په دې موضوع ریپورت راکې د اسلام آباد نه.
مایکرو بلاګینګ سوشل میډیا پلیټ فارم ټویټر ته کشمیر په معاملې پر ټویټس کولو د پاکستان صدر عارف الوی ته نوټیس لیږلې چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر الرحمن د دې مقصد په کشمیر کې د هندستان لاړه پورته کړل سوي ګامونه نړۍ تر برسېره کولو د هڅو مخنیوي کول ګرځوي. بل پلوته د کشمیر په معاملې امریکایي تھینک ټانکس سافور ویر سرګند کړي چې د کشمیر کړکېچنه معاملې د پاکستان او هندستان ترمنځ د جوهري جنگ سبب جوړې دي. سیم د بشري حکونو فاکی وزیر شیرین رحمان خپل ټویټر اکاونټ باندې یو ایمیل شریک کړي چې د ټویټر له اړخه د پاکستان صدر عارف الوی ته د کشمیر د روان حالاتو په اړه یو ویډیو شریکولو ورسته لیږل سوې ده. په دغه ایمیل کې ویل سوي چې صدر عارف الوی د ټویټ په اړه شکایت ترلاسه سوي. ټویټر په دې اړه پلټنې کړي خو د ټویټر د قانونو څخه خلاف ورزي نه ده لیدلې چې له سبب د دوی د اکاونټ په ضد څه ګام نه دی پورته کړل سوي. عارف الوی خپل په دغه خبر سوي ټویټ کې د سرینګر د حالاتو په اړه یو ویډیو شریکه کړی و او ویلی و چې د سرینګر دغه حالات چې خلک اوس هم راوتلي دي هندستان د کشمیریانو معاملہ په فشار نسی هوارولی او دوی د دغه ټویټ ری ټویټ کولو خواست هم کړی و چې نړۍ په حالاتو خبره سیم. خو فاکی وزیر شیرین رحمان د ټویټر دغه ایمیل یو پسخند ګرځوي او وایي چې ټویټر د دې څخه وړاندې هم اکاونټ ستړلی او دغه شان ایمیل لیږلو مقصد د هندستان د هغه ګامونو مخنیوي او درول دی چې د کشمیریانو په ضد په کشمیر کې رابرسېره کیږي. د حکومت تر مخه تیرو څوونې راهیسې د 200 څخه زیات هغه اکاونټس تړل سوي دي چې پکې کشمیر معاملې برسېره سوي یا د دې ملاتړ سوي دي. بل د سوشل میډیا د حکومت د پاره کارکونکو نکټ ته دی ریډیو سر خبرو کې وایي
کشمیر کا ایشو ہے تو دونوں طرف سے دونوں ممالک سے اکاؤنٹ کو میس رپورٹ کیا جاتا ہے.
دکش کشمیر معامله د دواړو هیوادونو ده او دغه معامله په لویه کچه رپورټ کیږي او چې کله دغه میس رپورټینګ کیږي نو ټویټر یا فیسبوک کې د دې جاج اخیستل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګولیا دوشنبه پر ورځ ویل هند او پاکستان په خپل د کشمیر سنځه حلولې شي خو کوورته اړتیا وي نو دې اهم شته. ټرمپ تر دې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله کې د منځګړتوب وړاندیز کړی وو. نوی ډیلی دغه وړاندیز رد کړی وو خو اسلام آباد یې هرکلی کړی وو. ټرمپ پر دغه مسلې په فرانس کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي غونډې یو طرف ته د هندوستان له لومړي یا وزیر یا وزیر اعظم نریندر مودي سره خبرې اترې وکړې. ټرمپ وویل چې مودي ورته ویلي دي چې په کشمیر کې هر څه وستر کنټرول لاندې دي. بل پلو ټاکل شوی چې د پاکستان او وزیر اعظم عمران خان نن ماښام قوم ته وینا وکړي او په دغه وینا کې هغه د کشمیر په سر خبرې وکړي. هغه دغه وینا کړې ده او د کشمیر په سر خبرې کړې دي. د ډیوري ډیو په سټوډیو کې زموږ همکارانو د پیر زبر شاه نه په دې اړه تپوسونه کړي دي او هغه تفصیل وړاندې کړی دی.
اکثر چې کومې د خبرې وکړې د په ټویټونه هم کړې دي او نور ځایونو کې هم کړې دي. دا خبره وکړه چې کوم آر ایس ایس دی چې کوم د وی چې دا نظریاتي هغه څانګه ده د بی جے پی پارټي چې دوی فاشست دی. دوی ایجنډا دا ده چې پاکستان او مسلمانانو خلاف دوی ایجنډا ده. او دا خبره وکړه چې پاکستان کوشش وکړو چې دوی مونږ حکومت چې مونږ سره خبرې وکړو خو هغوی موږ ته اندازه وشوه چې دوی خبرې نه کوي او دوی پاکستان بلیک لسټ کول غواړي. ایف اے ٹی ایف ذکر یو کوچ هغه کې دوی کوشش کوي نور ځایونو کې کوشش کوي چې پاکستان بلیک لسټ شي. او دوی چې دی آئیډیالوجي چې موږ چې کوم دی موږ مدینې پر ریاست هغه دی په ماډل باندې موږ پاکستان کار کوو او موږ کار کول غواړو نو هغه کې اقلیتونو حقوقو. نو بهرحال اصلي خبره دا وکړه چې آر ایس ایس چې کومه دا پارټي ده او بی جے پی دا د مسلمانانو او د پاکستان خلاف دي او په دې وجه نه قائد اعظم هم ویلي وو چې موږ جدا شو د کف غدلې دلیو دوی پارټي دا یو روخي قتلو. او دنه وی چې دنیا موږ سره فلال نه دی ویلاړه خو هغه هم وجوهات دي تجارت دي سرمایه کاری دا خو وخت سره به ودریږي. زبې کشمیر هغه جوړېږم سفیر جوړېږم ټول دنیا ته به دوی پیغام رسوم او دوی چې پاکستان ټوله غټه غټه چې کومه کړې ده هغه د ایشو انټرنیشنلایز کړه. موږ ټول دنیا ته ټلیفونونه وکړل امبیسی ته مو وویل امبیسیانو ته خلکو ته احتجاجونه وشو. نو چې دا دوی نه غلطي شوې ده ډېره غټه غلطي او دوی چې دا به کشمیر ازادیږي. مقصد دا دی چې دا سنوي خبره نه ده خو قوم ته دا ویلي دي چې تاسو ودرېږئ کشمیریانو سره که نور څوک ودرېږي که نه خو پاکستان به ورسره ودرېږي.
نو څه تګلارې دي سي ویلې چې دوی به د کشمیر دا مسله څنګه دنیا ته ښایي؟ ټلیفونونه خو ټولو مشرانو ته وکړلی شول ځینې په ځایونو کې سفیرانو ملاقاتونه هم وکړل خو نور کم پلیټ فارم دو ویل چې استعمالولای شي د کشمیر د مسلې لپاره.
نو یو پلیټ فارم د چکم خاص توګه باندې یاد کو هغه چې دلته ستمبر کې کوم د یو ان جنرال اسمبلی اجلاس پکېږي ډېر غټ یو ایونټ ټول دنیا راځي هډ اف سټیټ راځي. نو دوی چې زبالته هم دا کوم اول ته وایي چې په نیویارک کې به نور لیډرانو سره ملاوېږم د کشمیر په حق لبه دوی وایم. خو اوس پورې چې موږ ګورو نو دنیا دوی سره پاکستان سره نه ده ولاړه او موږ لیدل چې څنګه په یو ای کې مودي استقبال وشو او غته ټول غټ اعزاز ورکړی شو. دغه سه بهرین کې دغه سه اوس کوم صدر ټرمپ خبرې کړې دي جی 7 کې هغه کې دا وایي چې دا دوی خپل کیسه د خپلو کې به حل کوي. نو مقصد دا دی چې سفارتي تور باندې اوس خو پاکستان څوک نه دی ولاړه او انټرنیشنل میډیا دا دی چې دا شعر اخیسته دی رپورٹس پر روان دی او زنه چې کوم بشری حقوقونه تنظیمونه دی هغه هم چې کوم خپل کنسنس اندېښنې سرګند کړي دي. خو دمر داسې په غټه په لاس نه دی راغلی پاکستان ته چې فرض کړه امریکا وایي یا نور وایي یا نو ګورو به چې دوی مخکې څه کوي. خو په دې کې داسې څه پلانونه کو دوی چې موږ به دا شی هایلایټ کوو.
یو د ټرمپ او مودي ملاقات هم شوی دی د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جی 7 د غونډې په موقع باندې. او مودي ویلي دي چې د کشمیر مسله د پاکستان او هندوستان ترمنځ مسله ده، په دې کې دوی درېمګړې تنه غواړي. دین څه پیغام پاکستان ته ورسېږي؟
نو دې ته ډېر غټ پیغام دا دی چې امریکا یو قسم چې کوم پاکستان دریز دی هغه رد کړي، خو نه دی خدا سي ویری دي چې لکه دا دا نه دی ویل صدر ترامپ دا اونه ویل چې سمو یو دو پر دوی چې زب منځګړې تو رول ادا کوم، نن دا خبره اونه کړه. نو دا هم د پاکستان پر ډېر غټ نقصان دی، ولې پاکستان دا کوششو او دا تمه وا ولې چې څنګه عمران خان سره صدر ترامپ لاو شوی او دوی خیال خدا او چې صدر ترامپ دا خبره اخلي، خو صدر ترامپ چې وایي چې دوی د خپل مسله ده، نو دا پاکستان ته یو زم چې سفارتي لاس دی یو نقصان دی ورته. او ایمانه د خیال چې پاکستان په دې ټیم کې هغه شی مخکې مونږ ګورو کوا کوي هند هغه ګامونه واخیستل چې کوم پاکستان وایي چې دوی به اخلي، او هند چې کوم وایي هند وایي دا انټرنل میټر مسله ده مونږ اندرونی، او هند خو اوس دلته کانفرنس راغوښته دی هلته سرمایه کاری به کوي، کېدی شي څه وخت پس هغه چې کوم پاکستان اندېښنې ښکاره کوي هغه رښتیا نه شي، نو که هغه رښتیا نه وي نو بیا هم پاکستان کې سو مزید کمزوریږي.
ډیره مننه پیر صاحب،
ډیره مننه.
په دوه قطر کې ټاکس یعنی مذاکرات روان دي، او په دې مذاکراتو کې خبره کیږي د افغانستان د امن دوه غټ نقطې دي چې په کوم باندې دا وخت دنیا توجه ده ورته. یو دا چې امریکایان به د افغانستان نه آیا د ځواکونو د وتلو اعلان کوي، سم د ټکه بټول ځواکونه راوځي کنه سونه وخت بلګي، او آیا طالبان چې دي د هغو مستقبل څه دی؟ بل دا چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې د طالبانو سره نیک منغه مذاکرات ولې ونه کړل؟ څو مورز د دې مذاکرات او تازه په کیسه دي دا تاسو مې شو شی مخ کې هم په دوحه کې د وایس اف امریکا خبريال ایوب خاورین نو کړو.
نن د مذاکراتو 15 مورز ده، په لومړی چلور ورځو کې تر نیمو شپو پورې تر 12 بجو تر 1 بجې تر شپې پورې مذاکرات وشول. عمومي وضعیت دا ده چې د دواړو لورینو کوشش دا کوي چې په دغه دور کې دغه خبرې اترې دوه نتیجې ته ورسېږي.
د 15 ورځې وشوې د مخکې غونډې شوې دي، تر اوسه پورې څه نتیجه یا څه معاهده لوزنامه ولې ونه شو؟ چا څه ویلي دي په دې لړکی چا چارواکو؟
خو چې کله ورسره غږیږو دوی وایي چې د دې ډیټیلز باندې د وټلو په میکانیزم باندې اوس هم له خبرې کوو، او دا اسانه نه دي. د دې د مسوده چې جوړه شوې ده او په هغه کې د دواړه خواوی څه ملاحظات ولري، نو هغه بیا بیرته بل لور ته مخالف لور ته ورکړل کیږي، خپل وړاندیز کیږي.
ایوب خاورین صاحب، تاسو په دوحه قطر کې سویم ورځ ده د مذاکراتو خبرونه واشنگټن ډی سي ته ورکوي، دا څه خبرونه په ځینې مطبوعاتو کې راغلي دي چې سم موافقه شوه ده په ځینې خبرو باندې، لکه د ځواکونو په وټلو موافقه شوه ده او د غرنګ طالبانو په مستقبل باندې. د لړکی خپل هغلي خلیلزاد او طالبان چارواکي سوي د موافقه پاکله، تاسو داسې خپل دا غونه وردلې
وګوري د ځواکونو د وټلو موافقه یا د دوی ترمنځ به هوکړه سوي، خو ترڅو چې هغلي خلیلزاد دې ټینګار کوي چې ترڅو په څلورو یا په ټولو موضوعاتو موافقه او د ویجیټ دی ونه رسیږي، راغه په وی هم موافقه نه ده سوی او غ نه اعلانېږي. په دغه نن تاسو د یو رويټرز یو خبر ورکړی و چې ډیر سخت الفاظو کې خپل خلزاد غره کړی ده چې داسې هیڅ دا حقیقت نه لري. رويټرز خبر ورکړی چې د طالبانو چې نمونه نه دی خودلی دوه کمانډانانو ویلي چې کله د لوزنامه وسی نو دغه نو وروسته به د امریکا فوج د افغان ملی اردو او امنیتی ځواکونو ملاتړ نه کوي. دا وای د موافقه جز ده یا برخه ده، امریکا دا سخت رد کړه او ویلي دي چې دا اوس شیبه وړاندې خپل خلزاد دا ویلي دي چې موږ به د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکو او ملاتړ به کیږي.
خاورین صاحب، هغلی خلیلزاد دا هم ویلي دي چې ټولې غاړې موافقه دي چې د افغانستان راتلونکو به په بین الافغاني مذاکراتو کې وټاکل شي، سمانه لري دغه بیان او دی باندې طالبان سوي
په دې دا ځکه مهم ده چې څو ورځې وړاندې د الجزیرې تلویزیون یو خبر ورکړی و چې طالبانو امریکایانو په موقت حکومت یا عبوري حکومت په افغانستان کې په هغه موافقه کړې ده، هغه هم په دواړو خواوو په کلک رد شو، ځکه د افغانستان داخلي موضوعات، د افغانستان ملکی موضوعات، د افغانستان د راتلونکي د نظام حکومت او د امن لپاره د افغانانو بین الافغاني خبرو اترو ته ټول شان ماتل دي په دغه خبرو کې په هغه باندې بحث نه کیږي. خو طالبان دا وایي چې د افغان لوري د افغانستان لوري چې کوم حیات ده هغه باید هم شمول وي د ټول اړخونو پکې خپل نمائندګي وویني نو دا غوي سره به کار اسانه وي.
دا مذاکرات به تر کله پورې ختم شي یا به نتیجې ورکړي؟
د دې د مذاکراتو د ختمېدو په هر غړی هر لحظه د دې امکان شته. په ډېر کم سيزونو باندې دوی وسم خبرې ته ادامه ورکړي ده. ما پرونه مو اوریدل چې په عمل ته په مذاکراتو کې ماته ویل چې چرته ځای ما کېدای شي غټ خبر درته درکو. نو دا غټ خبر کېدای شي نن راشي کېدای شي سبا راشي کېدای شي دوه درې ورځې نورم وځلېږي.
ډېره مننه ایوب خاورین صاحب.
مننه فاطمه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دی موضوع اس کو سیڑنا را سره ملګری شوی دی بروز خان سے. بروز خان سے سړی مشه. بروز خان سے افغانستان کې د امن د پروسې لپاره خبر روان دي. سوشي مخ کې په دوحه کې د خبريال سره خبرې کولې. هغه ویل چې سو وخم امکان دی چې د هوکړې اعلان وشي لکه نن یا سبا یا بل ورځ. او د ویل چې ماته ویل چې زه مچرتا مونږ یو غټ خبر درکو. تمې سړي آوټکم بس وی دی ٹاکس یا مذاکراتو یعنی افغانستان کی چکم تمی کی گی افغانستان کے امن راشی جگڑا بند شپ مکمل توگا کنا بل ستبی کی دیشی دی مذاکراتو نا
تر اوسه چکم خبری دی خدا د طالبان او د امریکا د حکومت ترمنز دی. نو د دوی خپل کی په س شرایط باندې رضا کی گی دا غیلا تفصیل نشتا. خود دا مهم نقطی چی راوزی هغه دار چې طالبان په دې ټینګار کوي چې امریکا دې د خپلو ځواکونو د افغانستان نه د وستلو یو میاد وټاکي او دوی سره دې په هغه باندې خبرې وکړي چې په هغه د ډېر مودې نه خبرې روانې دي. دا څه د میاشت دوه خبره نه ده بلکې اوږدې خبرې په دې وشوي. میاد امریکا ټاکي نو څومره ټاکي څنګه ټاکي دغه به د افغانستان حالاتو ته هم ګوري او د افغانستان د حکومت د په افغانستان کې د موجودو امریکایي جرنیلانو د هغې اسسمنت د هغې چې څه غوښتنه ده ابا د هغې په رڼا کې کیږي. نن هم په د پیرس کې صدر ډونالډ ټرمپ چې د میډیا سره خبرې کړې دي د G7 په دې غونډه کې نو ډېره پرېکړې خبره وکړه. هغه وایي چې هیڅ میاد نشته هیڅ ټایم لاین نشته منګ هیڅ په بیړه کې نه یو چې افغانستان نه غندې وزو. منګ وای زمنګ زواک په افغانستان کې یو بهترین پیس کیپینګ فورس ته یعنی الته کې د امن راوړلو یو فورس ته بیا د دغه خبرو پرانا کې وي خبرې مونږ د طالبانو سره کوو د حکومت سره کوو او د نورو سره کوو. نو د دغه خبرې نه ورستو اوس که سمره ار سمره یعنی ګنګوسی کیږي په دې باندې سیړنی کیږي د میاد په اړه باندې که بحثونه کیږي تر څو چې دغه د طالبانو او د امریکایي چارواکو د یعنی زلمی خلیلزاد ترمنځ دا خبرې په لیکلې بڼه یا په یو داسې بڼه چې هغه د میډیا د لارې وي نو تر هغه پورې به قیاس پکیږي. خو دغه حقیقت چې کوم دی دغه لا نه دی ښکاره. نن پر رابرټ فیسک مشهور جرنلسټ دی هغه پہ هم یو آرٹیکل لکھلے دے او هغه دا غنی چې گندی امریکا د طالبانو سره صرف په د وتلو باندې او یا د طالبانو الته کې اختیار کې وته حصہ جوړولو یا یو حیثیت ورکولو د سره سره هغه وای چې گندی د طالبانو سره به د افغانستان پر راتلونکو باندې نور ډیری خبرې بلکې هغه پکې د پښتونستان ذکر کړی دی چې دا د پښتنو د ریاست یو سوچ دی یو فکر دی او گندی د طالبان چې دی دا پښتانه دي د طالبانو دا تحریک چې کوم دی دا به غنی د پښتونستان په تحریک وګرځي واوړي دا بهرل د خپل سیړنه د خپل نظر دی د طالبانو چې کوم تحریک دی هغه خو بنیاد په مذهب دی په مذهبي خلافت هغې غواړي هغې خو کله د پښتونستان خبره نه ده کړې یو کله د پښتون خبره نه ده کړې که څومره هم ډیره برخه پښتانه دي خو بهرل دغه شانتي سیړنې دي روانې دي د ډیورن د کرخې ذکر یې پکې کړی دی چې دا لانجمنه کرخه دی پښتانه ټبرونه خیلونه کورنۍ ویشلې دي دا ذکر یې پکې کړی نو په دې منځ کې ډېرې خبرې روانې دي حقیقت څه دی حقیقت لا نشته ښکاره نه دی
یعنی تاسو ویل چې د طالبانو مفکوره یا ایدیالوجي چې دا اسلام پالنه ده ملت پالنه یا قام پالنه نه ده پاتې شوی قام پرستی یعنی د قام په نوم وطن ځان له جوړول د غو مرام کړل نه پاتې شوی بروز خان صاحب د ملا زید مرکه راغلی او په تلو ټی وی باندې او په هغه مرکه کې هغه ویلو چې پاکستان او روس په ضمانتونو اخلي د طالبانو دې خبرې تصدیق شوې ده چې څنګه پاکستان د طالبانو ضمانت اخلي او په داسې حال کې هغه دا خبرې وکړي په کوم ورځ چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل چې یو درې ملکی کانفرنس پکې کې د افغانستان په موضوع باندې پاکستان اوس هم یو اهم کردار دی د افغانستان د امن د پروسې د دې مذاکراتو
پاکستان یو اهم نه بلکې پاکستان مهم رول چي دی د دې ټول هر څه دغه پاکستان دی طالبان په پاکستان کې دي د طالبانو سره مرستې تر د پاکستان دي د ملا زیب خبره تاسو وکړه نو خبره هم دغه ده کنه چې د طالبانو ضمانت خو به څوک ورکوي کنه د او دغه مهم دغه کار دی چې څوک به کوي پاکستان یې کولی شي بل څوک یې خو کولی هم نه شي سعودي تې ځان لرې ساتي او د قطر کې خود دغه یو تزه ور کړی دی خو هغه د امریکا په خوخه باندې په غوښتنه باندې دغه دفتر دی اوس شامود قریشی ذکر چې وشو نو دی د ملا زیف د خبرې نه پاکستان تردید کړی دی تر اوسه او نه ما د روس د چارواکو لخوا کوم د دې تردید لیدلې دی نو دا په دغه معنی هم کېدی شي چې دا هم د دې پوره د رسولې د شکم پروسه ده د دې برخه وي خو ښکار په ښکار لا په دې باندې سر راغلی نه دی
ډیر مهرباني بروس خان صاحب
مننه
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوی زمانه تکړه پښتنه يم ز بیبی شیرین يم
افغانستان خبرو شو نو په افغانستان کې د خزو مستقبل سره یا فیوچر سره په دې باندې رپورت وړاندې کوو ارباب محمود تیار کړی دی
په تیرو دوه لسیزو کې د لاسته راوړنو په اړه فکرمند د افغانستان جونې د هیواد د راتلونکو په حق لکه دونکو خبرو کې د خپل برخې غوښتنه کوي په دیوال لګیدلې دوه ژړې بورکې د طالبانو د واک یادونه کوي خو د افغانستان د زن ټلویزیون ډیرو کمو جنو ته دغه دور یاد دی د زن ټلویزیون پنځشت کلنه مشره شګوفه صدیقی غنی چې د یاقی ډلې اغیز به کم وی زکه چې دوی به د یو نوې نسل سره مخ کیږي
ما هیڅ کو اجازه به طالب نمیتم کو او بیا باس دوباره مانی درس خواندن
زبا طالبانو ته نه تسلیمیږم چې دوی ما د زدکړې د کار روزګار یا د هوا دراتلونکو په اړه د امیدونو نه منکړي د طالبانو لپاره به دا ناممکن وي چې دوی د خپل د تور دور په شان یو واری بیا راشي او خزي په زور کور کې کینوي د افغانستان په دریو کې دوه برخې آبادی د 15 کالو یاد دینه کم عمرونه لري. دوی د کال 2001 نه د وړاندې وخت نه بيخي نه دي خبر یا بیا ډیر کم خبر دي. کال 2001 د امریکای په مشرۍ کې د یرقل په محل طالبان د واکا لری کړل شوی وو، ځکه چې طالبانو د 11 ستمبر د حمله وړاندې د القاعده مشر اسامه بن لادن او د القاعده وسلوالو ته پناه ورکړې وه، او په افغانستان کې د خپل خوخه سخت اسلامي نظام پر ځای کړی وو او خزیه د عام ژوند نه محرومي کړې وې. د افغانستان ځوان کول د امریکای او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو باندې ژور نظر ساتي. طالبان د ماتی د خور د دور نه راوته دي او دا وخت شاوخوا نیم په نیمه افغانستان باندې کنټرول لري. د افغانستان محافظه کار ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه امریکای ویل دي چې د دې فیصله به افغانان خپل کوي. د افغانستان زن ټلویزیون کې د موسیقي د خبرونه د 30 کلنه کوربا کرشما ناز لپاره دا غیر یقیني صورتحال د تشویش نه خالی نه دي. دا غنی چې د طالبانو په خوي کې بدلون راغله دي او دا نه غنی چې د طالبانو په خوي کې بدلون راغله دي او یره لري چې خزیبه بیا په زور په کور کې کېنول شي او یا بدوي خپل هواد پریګدي.
د مذاکرات صلح خانم ها باید حتمی می بودن، ولی خانم ها متاسفانه که
په کار و خزو ته د امن په مذاکراتو کې برخه ورکړل شوې وه، خو دې تر اوسه نه دی اورېدلې چې د خزو د حقونو په اړه څه خبرې شوې دي. زه تشویش لرم، زه په میډیا کې کار کوم، زه په ټلویزیون ښکارم او زه د خپل مستقبل په اړه ډېره فکرمند یم، ځکه که امن راهم شي نو بیا به هم زموږ مستقبل د خطر سره مخ وي. د دې د دور نسل لیدلې دي چې د افغانستان ښځې آرټستانې دي، د ادارو مشري کوي، د سترې محکمې غړې جوړې شوې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم برخه اخلي. د افغانستان حکومت تر دې مهال د ښځو خلاف د تشدد قانون د پارلمان نه دی منظور کړی.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په کال 2013 کې په انتخاباتو کې بډې رشوتونو تورونه لګیدلی وو او د بشري حقوقو سرغړونه چې وه د هغې هم تورونه لګیدلی وو. پاکستان حکومت اکثره په بلوچستان کې په داسې تورونه چې کله ولګي د هغې پقله د هغو چې په مطبوعاتو کې کم ځوابونه راځي هغه داوي چې په بلوچستان کې هیڅ د بشري حقوقو سرغړونه نه کیږي. البته په بلوچستان کې د هیواد خلاف چې کم سازش کوونکي د نورو هیوادونو په لمسه باندې کار کون کړي باغو باندې نظر ساتل کیږي یا سارنه کیږي. په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونه څنګه شوې ده او په دې اقلا هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د بشري حقوقو د پاکستان کمیشن سوي هم د یو مرکز زمونږ خبريال نصیر احمد کاکړ د بشري حقوقو د سازمان د یو کارمند شمس مندو خیل نکړ سره کړی دا او دا غي تفصیل د عثمان دکو
دا اوس یو ډیر څه مخکې مرلارو دوره وکړه او ډیر یو خطرناک هغه یو د دوی صورتحال کې وو او له دغه علاوه چې دوی پر ښځو پر دا کوم چې د دوی جنسي زیاتتیانې کاږي پر هغه باندې او کوم چې د کوچنیانو بچیانو سره زیاتتیانې کاږي پر هغو باندې دغه یو جامع رپورټ د دوی په دست کې شایع کړی دی دا خپل رپورټ دی او له دغه علاوه چې نور داسې د اقلیتو چې دي او راغو باندې تشویش زار کړل. دغه علاوه بل دا کوم چې پتر کال الیکشن وو سو او داسې کومې د سیاسي پارټیانو دانډلیانې هغه لګول پر حکومت باندې او پر هغه ته وخت کې دا د انټایرم ګورنمنټ او د الیکشن چې کوم هغه په خلکو پر دې باندې دوی دامو کې چې د خلکو ته د دغه صحیح رپورټ نه کوي ورته په کوم کم ځای کې دانډلی سره د فریډم اف سپیچ وته پر دغه دوی ډیر زیاتې دغه وکول چې دا دلته کم شوی دی سټینګ پرسنز هغه پر هغه باندې د بلوچستان کې بلکې بغیر پاکستان کې هغه باندې تشویش دی او چې دا خلک وری دا به دره کې خلک شو ته په دا وری او په دا عدالتو باندې دوی دغه وکړي چې عدالتونه سي دي ډېر کیسونه پکې پراته دي اصل لکه کیسونه پراته دي.
په بلوچستان کې په 2013 کال کې په زور چې کم خلک به درک کړل سي دي د هغو شمیر تر 1540 ته زیاتې او یو سره یو درس مقدمات چې دینو د هغو اوریدنه سوي ده. په دې ټوله ریپورت کې د بلوچستان حکومت یا مرکزی حکومت یا ریاستی ادارې په کم ځای کې درته ولاړ ښکاری.
تاسو څوک د بلوچستان ځخه اختر منګل صاحب او تحریک انصاف حکومت سیال ته جوړ شو په وفا کې نو هغه ته دا خبره یو یو اګریمنت کې دا خبره هم و چې دوی کومه مایده وکړه چې دوی په بلوچستان کې خلک ریاکي لیکن دا خلک سی تو ته دا تر کال سی دغه کې دی دا سینټ الیکشن کې دی په کوبي سم دي دا هغه نو الټا ستر منګل ته په دغه دوران کې دوی ډیر زیات خلک تقریبا یو 50 کسان سی هغه دی خلاص کړ لیکن دا اوس برته یو دم چې دی هغه رقاب بند شو نو په دې کې دا ښکارا کوي چې دوی کوم چې لاغر نیو چې دا په جسو یو تل وس نو اوس دا د درکه دي دانه دي معلوم مکه با اختر منګل صاحب یو هغه به ډیر زیات احتجاج کولی نو اوس هغه د وقفات کیسه ده نو هغه احتجاج هم یو لري او چې دا شی احتجاج د کله کمر کې شې دی نو اوس نېشنل پارټي چې دا هغه د احتجاج کې
شم صاحب د دې خبرې مقصد دی چې د بلوچستان خپل چې سیاسي ګوندونه دی هغه هم دا مسله سنجیده نه اخلي
بالکل دغه څه ده بالکل دغه څه ده
د بشري حقوقو په هر حواله سره په بلوچستان کې ګوا تاسو وایسته چې وضعیت ډیره خراب ده
بالکل خراب ده ګورګه دې د پاکستان ډیره بدنامي کاږي ده پر معاشر باندې ډیره پرواز دنیا او سره هغه د دنیا د سوشل میډیا د مختلف فیسبوک دی ټوئیټر دی په دې کې یو دم خلک دې هغه
پاکستان کې نن د پولیو د مخنیوي لپاره ویکسین یا قطره ورکول یو درځنه کمپاین شروع شوه ده چې په میلیونو ماشومان ته د قطره ورکول کیږي ارشد مومن په رپورت راغی
وسیل خپل ماشومان ته د پولیو ضد قطره ورکولونه انکار دي وایي تیر کمپاین کې د قطره ورکول سره ماشومان لور بیمار شوه و پولیو ټیم کارکونکو یې د خدشه ختمه کړه چې د بیماری نور وجوهات هم کېدای شي او لور ته په قطرو ورکولو باندې رضا شو خو مینه ګل ته اوس هم یو شمېر مورپلار انکاریان دي او وای نور کله هم دي کلی کې ټولو خلکو ماشومانو ته قطرې ورکولې ولی په خبر کې د پولیو قطرو د وجه د ناروغیو اقوا د انکاری مورپلار شمېر زیات کړی دی
اتیش کورونه وکړل اتیش کورونه کې ما سره 55 واړو ټوټل کنه درې دیارس پکې اوشل وی ورې کړل والا او دو سل یو چیدینو اغه انکاریان دي او تر اوسه پر خوښه سم خسته علاقه روانه و بس د دې اکسیډنټ نه پس چیدینو بس وسوي چې نامونګې نه ورکو
په پاکستان کې وړاندې د انکاری والدینو شمیر کم وو خو روان کال د اپریل په میاشت کې په پیښور کې د پولیو قطرو له وجې د بیماریو اپوا اوس دغه شمیر زیات کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مشر ډاکټر کامران افریدی وایي که پاکستان کې څو کامیاب کمپینونه ترسره شي نو دا وایرس په یو کال کې د ننه ختمېدای شي کامران افریدی وایي که د وایرس ختمولو کې کامیاب نشو نو په نړیوال کچه د مشکلاتو سره مخ کېدای شي پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې روان کال پکې د پولیو کیسونه ریپورت شوي په افغانستان کې 14 او پاکستان کې 53 کیسونه مخې ته راغلي پاکستان کې وړاندې امنیت او د سو والدینو د پولیو ضد قطرو باره کې خدشه د دې رنځ ختمولو کې لوی خنډ و ولې اوس زیاتېدونکي انکاري والدینو له وجې دې وایرس د نور خورېدو امکان څرګندېږي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور
مون په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز
پاکستان، نایجیریا او افغانستان د دنیا هغه درې هیوادونه چې اوس په کې د پولیو وایرس یا ناروغي چې د هغې موجودګۍ خبرونه تاسو او موږ اورو په مطبوعاتو کې او چارواکي وایي چې دوی د خبرونو فکرمنده کړي دي. په افغانستان کې د پولیو په حقله تازه رپورټ د ډیو ریډیو په کابل کې خبریال حکمل سادات روان راکوي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو ناروغي په کنټرول کې د تیر کال په پرتله سږ کال پرمختګ شوی او په هغو سیمو کې د پولیو مثبتې پیښې نه دي رامنځته شوې کوم چې د پولیو د کمپاین تر پوښښ لاندې وو. د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر میرجان سراغ له ډي وي سره خبرو کې وایي د 2019 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د پولیو دیارلس مثبتې پیښې د افغانستان په هغو سیمو کې رامنځته شوې چې د روغتیا وزارت ورته د پولیو پروګرام د املیکی دولو لپاره لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي له دې دیارلس مثبتو پیښو نه دولس پیښې د جنوبي حوزې شمالي ولایتونو روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو په هغو ولسوالیو، کلیو او بنډو کې رامنځته شوي چې زموږ واکسیناتوران د تیر یو کال را په دې خوا د ناامنیو له امله هغو سیمو ته نه شول تللی.
د 2019 کال له پیل نه را په دې خوا د پولیو پروګرام یو لړ لاسته راوړنې هم لري. هغه لاسته راوړنې دا دي چې موږ تیر کال په ځینو سیمو کې چې د لاسرسي وړ سیمې وې هغو سیمو کې هم موږ پولیو مثبتې پیښې درلودلې. او سږ کال کم پرمختګ چې سوی دی، یعنې هغه کمې مثبتې پیښې چې راپور شوي دي په هغو سیمو څخه راپور شوي دي چې هغلته مطلقا لاسرسی موږ نه لرل.
سیراغ زیاته کړه د پولیو یوه مثبته پیکه د افغانستان ختیځې حوزې په یوه داسې ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې د ایش ډله پکې حضور لري او له همدې امله د څه باندې یو کال راهیسې د پولیو کمپاین پکې نه دی ترسره شوی. د افغانستان د پولیو د عامه پروګرام مشر زیاته کړه په روان کال کې د پولیو ټولې پیښې رامحدودې شوې او هغه هم د افغانستان په یوه خاصه جغرافیه کې. امیر جان سیراغ وایي د افغانستان جنوبي حوزه چې په هغه کې هلمند، روزګان او کندهار ولایتونه راځي دا د پولیو د خطر وړ سیمه ده او د پولیو لحاظ نه په همدې حوزه کې اوس د پولیو وایروس کلابند شوی دی.
نسم کال مقایسه کو د تیرو نورو کلونو په پرتله حتی مثلا په 2019 کال کې، 2018 کال کې موږ د افغانستان په نورو حوزو کې حتی شمال ختیځه حوزه کې هم پیښې لرلې، همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې هم موږ پیښې لرلې. خو سږ کال دغه پیښې ټولې رامحدودې شوې دي، کلابند شوې دي د افغانستان په یوه خاصه جغرافیه کې چې هلته لاسرسی له ستونزمنو ناشونی دی او موږ ورته امیدوار یو چې دغه مشکل حل شي.
د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر وایي په روان کال کې په افغانستان کې 9.9 میلیونو ماشومانو لپاره د پولیو 9 کمپاینونه په پام کې نیول شوي وو چې له هغه څخه 15 یې له ننګونو او ګواښونو سره سره پلي شوي او پاتې څلور کمپاینونه به د کال تر پایه عملي شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د امریکې په مشهور میگزین فارن افیرز کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق له د نامتو لیکوال د بارنیټ آر روبن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د افغانستان ټول کشالی نخو په سفارتکارۍ اوارې دی شي او نه د امریکې فوج په خپل زور اوارولې شي. بارنیټ روبن د خپل مضمون شروع په کابل کې د 19 اگست په شپه د واده په یو دستورا د خودکش حمله نه کړی دا چې د اتیو نه زیات کسان پکې وجلې شوی دي او لیکي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د شروع کېدو نه را پدې خو دا په افغانستان کې د ترهګرۍ د ټولو نه زیاته خونړۍ پیښه. طالبانو د دې حملې نه انکار کړی دی. البته دولت اسلامیه خپل یو بیان کې د دې ذمواری اخیستې ده او خودکشي د ابو عاصم الباکستانی په نوم یاد کړی دی. مضمون نگار خپل مضمون کې طالبانو سره د امریکای د روانو خبرو اترو پرنا کې لیکي چې په داسې حالاتو کې به امریکای له افغانستان نه د خپل فوزونو وستو فیصله څنګه کول وی. افغانستان کې د امریکانو فوزونو پخوانی کمانډر ډیوډ پیټریاس او د ملګرو ډیر وړاندې امریکنۍ حکومت خبردار کړی دی چې افغانستان نه په جلد بازی کې وتل به ډیرې خطرناکې نتیجې رابرسیره کړي. صدر ترامپ افغانستان نه په وتو تادیره وړې ده او کوشش یې دی چې د کال 2020 صدارتي انتخابونو پورې د افغانستان د جنگ نه لاس وینځلی وي، ځکه چې په داسې کولو دی صدارتي انتخابونو کې په دویم ځل هم خپله کامیابی ویني. مضمون لیکي چې افغانستان نه د امریکنو فوزونو یقیني وستل د امریکې او د افغانستان د داخله حالاتو تقاضا هم ده، خو د فوزونو په وستو کې په جلد بازی کولو صدر ترامپ د امن امکانات خطره کې اچولی دي. دوحه کې روانو خبرو اترو کې د ډیرو اهمو معاملو په حق له دواړو فریقو قصدن خاموشي اختیار کړی ده. په دې کې یو معامله دا هم ده چې آیا د امریکنو فوزونو د وستو خبره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته کېناستو سره تړلی شوې خو نه ده. مضمون لیکي چې د فوزونو د وستو د ډزبندۍ او د سیاسي روغې د معاملو یو بل سره د تړون لرلو په حق له وضاحت لا پاتې دی. بارنیټ روبین فارن افیرز میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ د دوحا کې د نهو مرحلو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې که سلاوزنامه کیږي نو دا به امریکې د پاره یو ډیره نادره موقع په لاس ورکړي، او هغه دا شان چې په دا قسمه لوزنامه امریکا افغانستان کې د شر فساد ختمولو او د ترهګرو خلاف د نورو اثرناکو اقداماتو د ممکن کولو خپل مقصدونه حاصلولی شي. دین علاوه طالبان افغان حکومت سره او نورو افغان سیاسي قوتونو سره په ډزبندۍ او د یوې سیاسي روغې جوړې لپاره خبرو اترو کولو ته سلاشي ویلي، خو په دې شرط چې یو ځل افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو لانجه غوسه شي. بلخوا د ناروې په صدر مقام اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو تیاریانی شروع شوې دي.
پاکستان په یو داسې هیواد دی چې د نورو یو شمېر چیلنجونو سره نه علاوه یو دا چیلنج ورته هم دا وخت دی ورمخ دی چې ایف اے ٹی ایف ډله چې کوم دا کم چې په دنیا کې د ترهګرۍ یا ترهګر تنظیمونو ته د پیسو د رسولو کومې لارې چارې دي هغې څارنه کوي او مخنیوی کوي. پاکستان یو داسې هیواد دی په کوم باندې چې تور دی چې د پاکستان نه اوس هم په غیر قانونه توګه باندې ترهګرو ته د هغوی کاونټونو ته پیسې رسي او د هغې لاره نه دی نیول شوې. پاکستان ته ګواښ شوی و کچري د هغه ټول شرایط چې ایف اے ٹی ایف تنظیم ورته ایښودي وایي نه منل نو د پاکستان نوم به په تور فهرست کې ور واچول شي، مطلب دا پاکستان به د نورو جنجالونو سره مخ شي لکه اقتصادي او داسې نور. اوس پاکستاني وزیر اعظم وایي چې د ایف اے ٹی ایف د دې وړاندیزونو په خاطر یو خاص کمیټي یا ډله ټاکلې ده کوم چې دغه شرایط سر ته ورسوي یا پوره کړي. پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه رپورټ راغی.
د مرکزی وزیر حماد ازر په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د دولس کسیزه کمیټي به دا باوري جوړوي چې روان کال دسمبر لومبه نیټه نړیوال د ایف اے ٹی ایف شرطونه سرته ورسوي. د مرکزی بانک او د ایف آی اے په شمول د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي سره تړلې اړوند حکومتي چارواکو ترڅنګ د فوج درې چارواکي هم د کمیټي غړي ټاکلي شوي دي. دا په داسې حال چې د ایف اے ٹی ایف سره تړلې لاندې تنظیم په آسټرالیا کې ترسره شوې غونډه کې د پاکستان درجه راکوزولو او پاکستان موثره ساتنې په نوملړ کې اچولو پریکړه شوې ده، او کچر پاکستان د ایف اے ٹی ایف شرطونه پشپړه سرته اونر سوال شول نو بیا نړیواله اداره پاکستان په تور نوملړ یا ترهګر ملاتړي هیوادونو نوملړ کې هم اچولی شي. وزیر اعظم عمران خان دا کمیټي په یو داسې مهال اعلان کړی چې د ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته ورکړل شوي اته شرطونو کې 19 راتلونکي ستمبر میاشتې پورې سرته رسولو مهلت ورکړی شوی دی. پاکستان د ترهګر ډلو د مالی سرچینو تړلو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو پخلی کوي، او تیره اونۍ د ترهګرۍ مخنیوي مرکزي ادارې نیکټا حزب الاحرار او براس نومې دوه نورې ډلې لاقانونه ګرځولې دي چې ورسره په هیواد کې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو شمېره 3 اویا ته رسېدلې ده. خو د نړۍ لوی طاقتونه او د پاکستان دننه هم ډېرې هلکې دغه حکومتي دعوو ته د شک په نظر ګوري او دوی نیوکې کوي که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګره ډلو سره مالی مرستو په تور ځینې جنګیالیو ډلو مشران نیولي دي، خو دوی څه وخت هم د قانون د مټو نه خلاصېدلی شي، ځکه د پاکستان حکومت ته د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ کې کارولو کې ککړ د غډلو مشرانو او غړو ته اوس سزاګانې ورکول باوري جوړ کړي. او د اقتصادي چارو څېړونکي او وتلې خبریار مهتاب حیدر هم دا نظر لري چې ګنې اوس پاکستان ته په دې معامله کې عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
اوس مې هم اس طرح کې کیسه جو ہے بنا کے جو جوډیشری ہے وہاں سے یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کے جو ہے وہ کروانا پڑے گا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں عملی جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور وہ کرنے پڑیں گے.
اغه وای چې پاکستان د خپل ډیرو ګامونو په حق له کارکردګي ریپورتونه نړیوالې ادارې ته ورکړې دي او دا چې اغه ته اوس د بیا کتنې وخت راغلي دي. خو د مهتاب حیدر په وینا د دې لپاره به عملی میدان کې هم کارونه کول وی. مهتاب حیدر ویل چې پروستو کې د پاکستان پارلماني کمیټو کې د روپو غیر قانوني انتقال او کرنسي په کاچا کې ککړ تنانو ته سخت سزاګانو ورکولو قانوني مسوده پاش شوې دي، خو دغه مسوده اوس د پارلمان نه منظوریدل او دې ته قانوني شکل ورکول د حکومت ذمہواری جوړیږي. او بل دا چې د پاکستان ریاست ته به نړۍ په دې هم قایله کول وي چې ګنی ملکی عدلیه هم تر هغه سره مالی مرستو کې تورن تنانو ته سزاګانې ورکوي. مهتاب حیدر زیاتوي چې د لوند نه هم د خزانه په خوانی وزیر اسد عمر په مشرۍ کې دغه سیریو کمیټي جوړه کړې شوې و، خو اوسنۍ کمیټي ځکه ځانګړې حیثیت لري چې په دې کې د فوج چارواکي هم شامل کړې شوې دي. د پاکستان پنجاب صوبې حکومت 13 میاشت د تندرو وډلو سره مالی مرستو په تور په نړیواله کچه تر هغه ګرځولې شوې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید نیولې دي، او دې سره سم امریکا او هند هم پاکستان باندې د حافظ سعید په ضد دا ځلې روانه قضیه منطقي انجام ته رسولو ټینګار کوي.
اوس یو بل رپورٹ ہم پام راگرزو زمنگا دے رپورٹ کے دا مردان دا خیبر پختونخوا کی جنکی چی دی داغو دا لکانو پشان تعلیمونو موقع ورتولی نور کڑے کی گی آقا تعلیم طرف تا مور پلار پک دی ولینا یا حق شان ولی دی سنگ چا لکان دی دا توپیر ولی دے ریاض حسین پا دے رپورٹ راکی
د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د زده کړې او د میډیا په ذریعه پوهه راوستو لپاره دا سیمینار د غیر دولتي ادارې بلو وینډ لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو استادانو، وکیلانو، د تعلیم ماهرینو او صحافیانو هم ګډون وکړو. د بلو وینډ پراجیکټ منیجر زینت محب کاکا خیروایی د غونډې مقصد د میډیا په ذریعه په خلکو کې د جنکو د تعلیم په حواله پوهه راوستل دي او باید چې حکومت د مجموعي آمدنۍ 6% برخه جنکو تعلیم ته ورکړي.
چکم کې چې جنکه چې کله پرایمری لیول کې یا مډل لیول کې هغه نه پس ډایرکټلی یو ترانزیشن کیږي چې هغه سیکنډری لیول ته ځي، نو چې هغه د ډراپ آؤٹ ناراضي چې هغه د بیا سکول نه پری دینه، ځکه چې اکثر د چې چایلډ میرج شي په ماشوم والی کې واده کی یا وای چې ګډر تعلیم وکړو ته بس جوړ شي خلک به بیا کین نو موږ چې ریټنشن هم چې دنو هغه باندې کار وکړي شي. بل دا چې موږ مسینګ فیسیلیټیز چې مسینګ فیسیلیټیز باندې کار وشي چې کم شیزونه ماشومان سبق نه پاتې کوي.
په دې سیمینار کې ګډونوالو وویل چې د معاشرتي بندیزونو، کم عمرې ودونو او په ټولنه کې هلک او جنۍ ته په فرق کتل داسې علتونه دي چې جنکې خپل سبق پرېږدي او د وړاندې تعلیم نه محرومه پاتې شي. په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د مرګ دننه د سکولونو د کمی او په دغه سکولونو کې د سهولتونو د نشوالي په وجه هم زیاتې جنکې سکولونه پرېږدي او وړاندې زده کړې ترلاسه نه کړي. په سیمینار کې موجود د تعلیم ماهر حافظ زبیر احمد وایي د ښځو لپاره تعلیم یو مهم حیثیت لري او باید چې مونږ په خپل قول او پیل کې تضاد ختم کړو.
کمی پوری چې مونږ د پاپولیشن د گرلز خبره ده نو د دې زیات اهمیت ذکر جنن زمونږه معاشره کې د جهالت دومره انتها ده چې مونږه د الګ په یو سترګوانه ګورو جنید په بل سترګوانه ګورو کوغه سوشل پوینټ اف ویو سره وی کوغه د ایجوکیشن حواله سره وی کوغه د روزګار په حواله سره وی چې پاغي کې کم کیپاسټی ده نو هغه مونږه دنه دنه ډیپریس کو کوغه کې دنه کم ټیلنټ نو هغه هم ډیپریس شي چې کله زه واده کول غواړم نو زه وایم چې ماته یو تعلیم یافته ښځه ملو شي چې کله زه د وراثت خبره کوم نو چې کله زه د لور خور خپل د خپل لور خور خبره کوم نو زه وایم چې نه مسله مونږ کې ده مسله په نظام کې نه ده چې مونږ امپلیمنټونه او مونږ چې کوم دی لالچ او غرض په مخاغست یو
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت د کال 2013 د سروې مطابق په ملک کې 15.35 ملیون ماشومان ژوند کوي چې عمرونه یې د 14 کالونو کم دي په دې ماشومانو کې 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د تیر کال 2013 د سروې مطابق په صوبه کې 13,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي په دې ماشومانو کې 40% جینکه او 40% هلکان شامل دي د صوبې د تعلیم د معلوماتو د سیستم مطابق په صوبه کې ورګړی کړی شوی سیمو کې د 50% نه زیات هلکان او جنکه د اتم ټولګي ورستو تعلیم پریږدي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د جنوبی کوریا یعنی د قطبی کوریا ځنی مذهبي مبلغین چې منک ورته هم ویل کېږي خیبر پختونخوا کې پیښور ښار ته ورغلي او هلته د قدیمي آثارو چې کوم مرکزونه دي هغې سفر کړی دی او په دې باندې یو رپورټ تیار کړی دی زموږ همکارې صادق قاسم شاه
خیبر پختونخوا کې د ډیر پخوانی ګندهار تهذیب تاریخي ځایونو سیل لپاره په لومړي ځل په سرکاري بلنې باندې د سویلي کوریا نه یو ډله پیښور ته راغلې په دې ډله کې څلور د بود مت مذهبي مشران هم شامل دي د دنیا نه تر ټولو غټ د ګندهار تهذیب او د بودا بوتانو مجموعه لرونکي پیښور عجایب ګر کې دوی ته تود هرکلی وویل شو د لرغوني آثار او د عجایب ګر محکمې ډایرکټر او پوهان ډاکټر عبدالصمد په دغه موقع وویل ډیرو کمو خلکو ته معلومه ده چې کوریا کې بود مت مذهب د دې علاقې نه تلی دی او کس ته لاسه خور شوی ځکه کوریا د سیمې سره نیغ په نیغه تاریخی مذهبی اړیکې لري هغه وایي د داسې تاریخی اړیکو بیا را ژوندي کولو او ثقافتي سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره دوی د داسې سیلګرو صوبې ته را بللو ګام اخیستی
کوریا کې تقریبا 40% خلک بودیست دي او هلته کې ډیرو خلکو ته کوریا کې پته نشته چې کوریا کې چې کوم بودیزم دا هغه په ګندارا نه خیبر پختونخوا نه او سوابین او بیا چوټه لاهور نه یو کس مالنند نوم یو په 4th century AD کې هغه راغلی او چاینا تھرو باندې کوریا ته موجوده کوریا ته او بودیزم انټروډوس کړی و نو هغه دپاره خیبر پختونخوا داسې اهمیت لري لکه څنګه مسلمانانو دپاره خانه کابل زه وایم چې دا کوم انشنټ لینکس دي مونږ څنګه دلته په سټیج باندې ویل تقریبا کوریا څخه مونږ 1600 زاړه لینکس دي تعلقات دي کلچرل لینکس دي او بالکل خلکو ته دلته پته نشته ولته پته نشته هغه ریوایول په کار ده تھرو کلچرل هیریټیج هغې دپاره مونږ سیریز آف ایکټیویټیز شروع کړو دوه درې کاله اول مونږ یو گندار آرٹ ایگزیبیشن ہلتا کڑو پشاور میوزیم نا 42 آبجیکٹس لاڑ ولتا کہ نو تقریباً زرگون خلق ولتا وزٹ کڑو دا یو نیکسٹ سٹیپ دچ دن منکس راغلی دی دلتا کہ
پاکستان کی دو کوریا سفیر کواک سون کیو پدی خوشاله و چې کوریا مذهبی مشران پی خبر تر اغلل او وی ویل دوی به نور سیلګر چې ثقافتي او تاریخي د سیل زاینو کې دلچسپی لري خبر پختون خواته راولي په دغه موقع د سیلګرای او ثقافت صوبایي وزیر عاطف خان هم ویل چې دوی خوشاله دي چې نن دلته د سیلګر راغلل هغه ویل دوی ثقافتي سیلګری لا ود ور کول غواړي ځکه چې د صوبې کې بشمیره پخوانی د زاینو او نغې دي چې نړۍ ته خو دل غواړي
زموږ د ټولو لپاره د صوبې د خلکو لپاره د خوشاله موقع ده چې ریلیجس ټوریزم یا هغه خلک چې کم د چا دلته زاړه په زرګونو کال زاړه د هغې مذهبي ځایونه دي او هغه خلک دلته راشي د کوریا نه د تایلند نه د مختلف ملکونو نه او دلته ټوریزم سیوا کیږي نو یو خدای چې دلته به خلکو ته کاروبار دلته به خلکو ته پیسې دلته به خلکو ته نوکری خامخا چې کوم ځای کې ټوریزم سیوا کیږي اکټیویټیز سیوا کیږي نو فائدہ به د صوبې خلکو ته او په دویم نمبر باندې چې کوم غټه خبره ده د پاکستان او خصوصا زموږ د صوبې چې په دنیا کې دا یو امپریشن جوړ شوی دی چې دلته دا ټول خلک دا ټیرریسټ دي یا دا ټول خلک دلته داسې دي چې دا فنډامنټلیسټ دي، دی نور مذهبونه نه برداشت کوي. داسې نه ده، دلته هم د دې صوبې دا خلک عام خلک دي، پرامن خلک دي، نارمل زندگی تیرول غواړي. نو د دې ځای نه چې دا خلک زی دا مونږ چې راشي یا نور خلک راشي او دوی واپس خپل ملکونو ته ځي، د پاکستان به پازیټیو امیج جوړیږي.
د ګندهارا تهذیب ثقافتي زینو لوجه پاکستان او خصوصا صوبه خیبر پختونخوا د بودمند مذهب منونکو لپاره یو مقدس او مذهبي سیمه ده. دې صوبې کې د شپږ زره پورې داسې د لرغوني آثار دي کوم نه یوازې د بودمند مذهب منونکي بلکې د ثقافت او تاریخ سره مینه لرونکي سیلګر ځان ته راخکلی شي. صوبایي حکومت غواړي صوبه خیبر پختونخوا کې ثقافتي سیلګرۍ له وده ورکړي، ځکه دې سره به نه یوازې خلکو ته مالي ګټې وشي، نړۍ به هم د دې ځای اصل تاریخ او اهمیت نه خبر شي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
د پېښور په قریب پوره کې یو تن وایي زه داسې شربت تیاروم چې بوټي او زیلې مې پکې اچولي، د صحت لپاره هم ښه دی یخ هم دی. څنګه د صحت لپاره ښه دی او یخ دی، راځئ چې لاړ شو پېښور ته.
زما نوم خالد نواب دی او زه د پېښور اوسېدونکی یم. دا شربت چې ډېر قدیمي شربت دی، ډېر پخوانی شربت دی، خو زما والد صاحب چې دی دا د 20 کالو نه شروع کړی دی. دا ول زمونږ هم یو دکان زما والد صاحب دا شروع کړی، اوس چې دی دلته پنځه دکانونه کولاو شو. او دا دی چې ډېر کسٹمر دی، ډېر لری لری نه خلک زی راځي، دا ډېر خلک وخی ولې چې د دې فواید ډېر دي، فند هم کوي، سکیم خلک خوریم. دا ګون کتیره چې دا ډېره یخ وي، نو دا روزانه سکل چې دی بیا ډېر یخ روزانه سکل ښه نه وي که نه، نو دلته خو روزانه ډېر خلک چې روزانه راځي، روز کې دوه ځله راځي، نو دا ډېر یخ وي. نو دې کې مونږ دا ګرم آیټم ځکه اچو چې د دې دا بیلنس چې دی برابر شي. تقریبا چې دی 100 آیټم اچو، ګون کتیرا، سپول، تخمه ملنګا، سپول او ست، گلکن، کرونده، اشرفی، تل، چارمغز، بادام، کاجو، کھجورا. دا چې دی مونږ د مئی د میاشت شروع کو او د ستمبر پورې زموږ دا کار روان دی. او زیات تر چې دی دلته ماسخوتن کې خلک ډېر زیرا زی، دا خلک د کارونو نه چوټی شي، دوګونه بند کی کنه، بیا ډېر خلک زیرا زی، فیملیان ډېر زیرا زی دلته شربت د پاره راځي.
د بنو نه راغلی یو، او ما نام چې کومه دی کنه عبید الله دی، او سکار پسې راغلی یو، دغه شربت لام مرودلی و چې ډېر روغ شربت دی. مونږ والا ډېر سرېدلی یو، دوبۍ ابو زبۍ، او شربتونه مو ډېر څکلي دي، او دا شربت خو والا ډېر مزیدار شربت دی. دا مرودلی چې ګرمۍ ته پر ډېر صحیح دی، اوس مو چول څکا، اوس مونږ ته پته ولګېدا چې ګرمۍ یخوالو پر ډېر فایده مند دی شربت. دا شربت کې خو چې کوم سیزن ادا چولی دي کنه، هغه هو قیمتي سیزنه دي، بازار کې اخلي او ځان دا شربت جوړوي، دا باندې خو بلا خرچه راځي. او دلته خو چې کوم دا مانه مونږ نه 70 روپۍ واخیستې، بلا ډېرې کمې پیسې واخیستې.
د دې فواید چې دي دا ډېر دي، دا یخ شربت دی، دا جگر ګرمایش د پاره ډېر ښه دی، مسانې چلن د پاره ښه دی، زیړی د پاره ډېر ښه دی، د چا چې بلډ پریشر وي اهي د پاره ډېر ښه دی، د خېټې چې څومره جمله بیماریانې دي اهي د پاره دا ډېر مفید دی.
د دې خبري خبرونه وخت هم ځکه پاتې ورسېدو. زموږ د ریډیو انجینیر وو نلسن، د ټلویزیون انجینیر وو راب، او د ټلویزیون د دې خبرونه پروډوسر وو سمینه احسن. زه رحمان بودره او زموږ د دې خبرونه ترونکو ټول همکاران در نغړو اوس اجازه سوله زوکه به زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د خپل خوندوري خبرونه د دې مشبو سندري خون کړي سره ساسو پوړاندې راځي. دغه پروګرام ته تاسو پته مې خو موږ نه غواړو اجازه خپل خیال ساتای.
سحر کی مال یار ستانی په گل پری سحر کی مال